په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام کوي د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
مجلس مثبت و نن به هم د امنیت او موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کوي.
دواړه لوري له دوه خبرو تسهیل کوي. په دې اړه به د چارو له یو کتونکو سره وغږیږو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي.
دا شوزو مشکل شزاله ولایس او دا شوزو د پاره ډیر قدم عالمی په بخښ کې ام د ډاکټرۍ په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
لنجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو دا ځل د لیلما په نوم د دولسم ټولګي له یو زده کوونکو سره لیوي زده کوونکو سره خبرې کړي چې دا هم د نورو نجونو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشو رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونه د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړي. دا غرازې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې ځانګړې خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. طالبان وی په قطر کې پر بیلو بیلو مسایلو خبرې سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی چې د افغان جنو او شوزو روغتیا لومړیتوب دی. پیراخ کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوي خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوي اروپایي ټولنې او نورو لوریو خبرې پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې پرون پر څو مسایلو بحث شوی.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخښو باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هیواد وضعیت تشریح شولو. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره خبرې وکړي. خو د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی روغتیایي خدماتو ته د افغان شوزو او نجونو لاسرسی یو لومړی توپ دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی هم په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلیتګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستې له بندېدو سره له 2000 ډېر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له عمله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخامخ سوه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته پر 1000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. د عراق په شمال کې د کردانو د بشمرګه ملیشه ځواک 15 غړي د سړک غړي بم په چاودنه کې ووژل سول. حمله پرونه وخت د عراقي کردانو د کورواکي سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې سوي ده چې تر حمله وروسته وسلولو کسانو د بشمرګه ځواک پر یو پوسته حمله وکړه او څلور ملیشه پوځیان هلته ټپیان کړل. که څه هم چارواکي وایي دا حمله داعش ډلې کړې ده، خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لکه چې عراق په 2018 کال کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د بشمرګه ملیشه په ګډون د عراق پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په یوه سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. لی بردی محمدوف سره د کتنې پر مهال د اردوغان د سوداګرۍ په اړه یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه ژمن دي چې په خپلو کې دوه اړخیز تجارت 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. اردوغان به د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو له نورو مشرانو سره هم وګوري. د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو مړي وایستل سول. په کیمروب سیمه کې تیره پنجشنبه ناوخته 14 وسوه چې د 15 ژغورونو کو په ګډون د مړو شمیر په کې 150 تر رسیدلی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربون مونوکساید ګازو د اندازې کمولو هڅه کوي. په کان کې د چاودنې له کبله 60 کسان ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي او 29 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل سوي دي. د خوندیتوب بل اصول د سرغړونې او ناغړی لکبل دوی جنایي دوسیه ثبت سوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر د هغه مرستیال د صحیح نظر او دوه د خوندیتوب څارونکو پکې شامل دي ترنیول کېدو وروسته تورن سوي دي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې روانې دي. د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره د 28 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان سیالي سره کوي. د قرغیزستان دننه د رایې اچونې 2415 مرکزونه پرانیستل سوي او پر دې سربیره په 29 نورو هیوادونو کې هم قرغیزي وګړو ته د رایې اچولو 950 مرکزونه پرانیستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتوی دا او نور خبرونه ول ولید ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به نن هم دوام لري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پیرون پیل شوې او نن یې دوهم ورځ ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبتې او تر ډېرې د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. دې کتنو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شویو پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوی سره خبرو کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
په عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته اوج سره تشریح شولو کوم چې دوی سره د اندېښنې او یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هیله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره به پیل شوې خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. ښاغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بیلابیلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د نوومبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر دوه اونیو دوحه کې پاتې شي. هغه بل طالب پلاوی سره لکتنو سربیره د امریکا له شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلاره کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین په اړه ده. هغه چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تیرو شلو کلونو کې پرې پریمانه پانګونه شوې. که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له دې مجلسونو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لا وړاندې ویل چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او دوی د دې جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي. خو آیا په دوحه کې پیل شوې خبرې به وکولی شي چې دا دریځونه نرم کړي؟ د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد:
زه فکر کوم چې امریکا به تر یو حد پورې د افغانستان کنګل شوی پیسې په مشروط ډول آزاد کړي، خو فکر نه کوم چې پر نږدې راتلونکي کې د امریکا د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژني، ځکه مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او دوی لا یوې ملموسې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
واکته د طالبانو له رسیدو سره طالب پلاوی او امریکایي چارواکو په تیر اکتوبر میاشت کې رسمي لیدنه وکړه او دواړو لور یو شوې غونډه اغیزمنه وبلله، خو کانګریس ته د طالبانو د حکومت تلی کورسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ خبرګون وخوده چې لا ډیر کار ته اړتیا شته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د غراز د امریکا او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د خبرو په باب مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي هیلمندې دغه خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د دې خبرو د نور تحلیل لپاره د سیاسي چارو او پو حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
ډېر مننه نورې صاحب تاسو او تاسو ګرانو وروڼو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، دواړه لوري ستاسو په نظر دریزونه په کوم مواردو کې ډېر سره نږدې دي او کېدای شي چې په هغو دریزونو کې چې سره دواړه لوري نږدې دي دوی یوې موافقې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم دوی صاحب دلته دا اړخونه باید معلوم شي. یو امریکا د اروپایي اتحاد یا نور نړیوال ټولنه او طالبان، زه فکر کوم امریکا او طالبان تر ډیره پورې هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخته یوړل تفاهمنامې سره داخل سول په تیر کال کې، د ناټو نور غړي یا د ناټو نور همکاران چې د امریکا سره په دا شل کال کې جګړه وکړل په افغانستان کې، امریکا تقریبا هغې یو نوی څنډې ته ایښې وه او اکثر فیصله یې په خپله کولې. اروپایان، اروپایي اتحادیې غړي وادونه بلخصوص دا شکایت کوي چې مثلا نور باید په دغه کې نه اوسي، اروپا تصویر څخه د باندې پاتې نه شو. نو زه فکر کوم دلته یو د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي چې طالبان سره مذاکرات کوي، امریکا یې کوي او طالبان بل طرف دی. بس بل راځي چې امریکا د طالبان څخه غواړي او طالبان د امریکا څخه څه غواړي او دوی څونه سره نږدې دي په یو بل. زه فکر کوم د امریکا لپاره دا ډېر مهمه ده چې پاسته دې نه چې مثلا د افغانستان د وسیلې او طالبانو نظام حاکم شوی دی، طالب اجازه ورنه کی هغه دغه ته هغه ډلو ته یا هغه وادن چې د امریکا سره په تضاد کې دي، آیا مثلا طالب د امریکا دوست پاتې کیږي او یا به هم د چین او ایران او روسیې طرف ته ځي؟ یو دا ډېر مهم ده. او په دې کې ډېر زیات موارد نورم کې درې سیاسي لحاظ هم نیولی دی او اقتصادي لحاظ هم. مثلا دغه وادن چې ما ذکر کړل، ایران او چین ډېر زیات د غلری دلچسپي لري چې د افغانستان په معدنو او ذخایرو کې دوی یو رول ولري، او امریکا دغه څه نه غواړي چې پس د امریکا د خروج نه د چین او د ایران او د روسیې رول په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې بالخصوص یاد اوسي. چې امریکا وایي چې یو نوی داسې فکر کېږي، دا اوازې یا مثلا دا سپیکولیشنز دي چې طالب راوستلو کې امریکا یو نوی کومک کړی دی، نو طالب باید هغه دغه کې خپل کور بېرته ادا کړي او د امریکا چې څه غواړي د هغې همکار پاتې شي. یو دوه مسله ده فکر کوم چې دا اوسني مذاکرات ډېر زیات په استخباراتي مواردو باندې هم شاید بحث وکړي، چون چې د ټام ویسټ تاریخ چکه وکتلی سي دی په نظامي برخه کې تجربه لري او بخصوص په استخباراتي برخه کې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده، نو د ده رول د پټولو مذاکراتو کې فکر کوم د طالبان څخه د اقتصادي او سیاسي موارد نه بغیر امنیتي موارد کې هم غواړي چې طالبان او امریکا یو نوی همکار پاتې شي. هغه چې د امریکا امنیتی انټرست یا منافع په افغانستان کې چشتي هغه یو بل بحث دی، چې کوم دوی غواړي چې طالب هغه منافع وکړي ورسره کومک وکړي د امریکا سره.
اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، طالبان یو څه غواړي، امریکا او اروپایي ټولنه یا غرب لویدیځ په ټوله کې بل څه غواړي. په سیاسي، اقتصادي او نورو بشري برخو کې افغانستان اوس وخت کې ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې یو موضوع چې طالبان ډیر په اصرار کوي هغه دا ده چې باید د افغانستان شتمنی امریکا آزاد کړي. بل تعامل د طالبانو له حکومت سره د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ده. آیا په دغو دو برخو کې سیاسي او اقتصادي برخه کې به دوړ لوري هغه تم چې لدی غونډې کوي لاس تر راوړي هغه هیله چې لدی غونډوي کوي لدی غونډې کوي
از ما تحلیل نوری صاحب دا دی چې طالبان اصلا غونډه د سیاسي مشروعیت سید او تمویم دی، مګر په اولویت کې نه دی، په دا موضوع په اولویت کې قرار نه لري، چون چې اکثره د بارني وادونو استازي او سفیران په افغانستان کې فعالیت کوي، سفرونه کوي. نو طالب فکر کوي چې یو ورځ نه یو ورځ دغه سیاسي مشروعیت راځي، یعنی دا په هغه تر ټولو مهم اولویت کې نه دی، ځکه چې د امریکا همکاري د طالبانو سره یې نو بیا ټول نړۍ په اسانۍ باندې پیژني. خو د اروپایي وادو دپاره فکر کوم تر ټولو مهمه ده چې طالب سره څنګه په عیني وخت کې تعامل وکړي، راشه درشه او اقتصادي کومکونه د افغانستان سره وکړي، او په عیني وخت کې طالب نظام په رسمیت ونه پیژني، چون چې دا یو ډېر مشکل کار دی. نو زه فکر کوم طالبان تر ټولو مهمه دا ده چې دا فکر کوي چې باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو، چې څه منافع تاسو په افغانستان کې لري، په سیمه کې لري، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ تاسو همکار پاتې کېدلی شو. نو که چیرې دغه یو نو وکولی شي چې امریکا په دې قانون کې چې بل یو موږ تاسو دوستان یو، نو زه فکر کوم دا بیا مالی کومکونو ته هم لاره ایجادولی شي. او دغه نور مثلا د امریکا دپاره د ښځو حقوقو دا مسایل زه فکر کوم یو نو بانه ده او ډېر ورته مهم نه ده. که چیرې دوی ته دا ټوله مهم وای نو طالب یې په دونه اسانۍ نه پرېښودلی چې راسي، یا د افغانستان پخوانی نظام بیې نه پرېښودلی چې دومره په اسانۍ چپه شي. مګر د اروپایي اتحادیې هیوادونو دپاره او یا هم د ځینو نړیوال بنسټونو لپاره دا مهم، دا مسائل ډیر مهم دي، چون چې هغه پر دغه اصول باندې ډیر پابند دي، او هغه دا وایي چې مثلا طالب باید دغه نسی د ترڅو لاندې نکی، او په عین وخت کې امریکا هم ټول فیصلې په خپل نسی کولای، چون چې د متحدین لري که امریکا نن فیصله وکړي چې طالب باندې منو، بیا د نور متحدین ورته وایي چې تا خوشحال کاله د دې پر وړاندې جنگ وکړي، د دې د کورستان ګرنل نن څه بدل سول چې ته پر اسمه پیژنې او د یو امکار په صفات. نو زه فکر کوم دا یو نوې لابیګری ده د دوړو خو درو طرف ته پاره چې مثلا یو بل د اعتماد فضا رامنځته
کړي. ازمي صاحب کلندر ته وایي ولست هم دغه خبرو ته منتظر دی. آیا فکر کوي چې داسې کومه پریکړه وشي چې د ولست درد دوا کې چې نن ورځ لډیرو اقتصادي او نور ستونزو سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم د پلان مدت کې ډیر زیات مهم دا دي چې مثلا جمعې را روان دي، ډیر سخت جمعې به وي، البته به خلک به د خوراک د غذایی توکو د نشتون سره مخامخ کیږي، فکر فوکولا دا زیات دي. زه فکر کوم د لنډ مدت لپاره ځینې کومکونه به وسي، او دغه هیوادونه زه فکر کوم همدغه ته راغلي دي چې طالب په رسمیت نه پیژنو، کومک د طالب سره نه کوو، مګر د افغان ولس سره کوو. نو زه فکر کوم شاید په دغه برخه کې کومکونه وسي، خو ډیر کومکونه به زما فکر دا دي چې امریکا به ډېر کومکونه په دې برخه کې ونه کړي. هغه اروپایي هیوادونه او هغه ټولنې چې د اروپایي هیوادونو د خوا څخه د کیږي تمویلي، شاید هغې په دې کې راغنده رول ولري، او هغه کومکونه به افغانانو ته زه فکر کوم په دغه بالخصوص په دغه سختو حالاتو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه صحي دي، غذایي دي او نور مسایل.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو پو حکمت اعظمي و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار له یو خصوصي په هنتون ځخه نوې فارغ شوې چې یو شمېر جونې دي د کار غوښتنه کوي. په کندهار کې د شنبی په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي په هنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څنګه فارغ شول. یو شمېر فارغ شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ غوښتنه والتیایي دنده ده. نور په دې راپور کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ کړل، چې له جملې یې ډیر لستنی انجنیری دي. لورز د کلڅخه فارغ سوي کسان د طالبانو له حکومت په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفه په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي، یعنې هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابطو پر اساس باندې.
زه د لپاره کارونه مثالا که په موسساتو کې، که په مکاتبو کې، که په د معلمي بخشونو دوی ته په مثالا اجازه ورکړي چې دوی وکولی سي خپل د تحصیلات نور مت. زه د لپاره د ښځو مشکل ښځه له ولای سي سيدي او د ښځو د لپاره ډېر که د معلمي په بخش کې هم اړتیا ده، د ډاکټرۍ په بخش کې هم ورته اړتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپلو هغو ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازی انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شوو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
90% موږ هغه کسان درولي دي چې هغه د پانتونونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتون څخه، یو کس د کندهار پانتون څخه، یو کس د نورو پانتونونو څخه فارغ کیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خامخا به هغه ته وظیفه ور ترلاسه شوي. اما خبره دا ده چې موږ دلته عصري علومو ته ډېر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د عصري علومو څخه فارغین وي دې ته باید ځای ورکول سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له نجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو دا ځل د لیلما په نوم د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګي له یوې زده کوونکو سره مرکه کړې. دا هم د نورو نجونو زده کوونکو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. نوموړي د مرکې په پیل کې په دې اړه چې دا څه ډول احساس لري چې اوس ښوونځي ته نه ځي خپل مرکه داسې پیل کړه.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سنپنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پوره د موږ پوت نشو ته تحصیل د ذکره د پخته ډېر موږ اندخمان یو.
په لومړي ځل چې خبر سوی چې افغان حکومت سکوت وکړ څه فکر مو کاوه، احساس مو څه؟
په اول کې ما په ځان کې دا سراغ چې دا له چراغ په افغانستان کې ما چې اتمن د انجینر مکتبونه بندوي، ځکه داسې دی هم داسې هدف هم داسې و دی نه غواړي چې ښځه په جامعه باندې کار وکړي او انجینر ته د درس حق نه ورکوي.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
زه خو د ما هدف او د ما ارزو داسې و چې زه د مکتب د خیر فارغ شم، داسې په ښه پوهنځی د طب پوهنځی کامیاب شم، د خپل هموطن خپل هیواد ته مرسته او همکاري وکړم، خدمت وکړم خپل هیوادوالو ته. او داسې چې فکر مو وکړ چې داسې زمینه اوس راغلی ده، هېڅ شی نشه، نه پوهنتون څه هم خلاصې دي، نه شاګردان مکتب ته سي، تر اول ته شپږم پورې شروع دي، بعد دغه شاګردان مکتب ته نشي تلی، بند دي. د دې په خاطر زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګانو ته نشي رسېدلی.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس خو درسونه نشته، خو مجبوره د کور په کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته، چې ځکه چې اوس مکتبونه ټول بند دي. هر وخت چې مکتبونه هر وخت خلاصه بیوي، هر وخت شاګردان هغه درس هم ویایي، یو څه بهشته دي هغه په خاطر چې درس بوي یو تشویق بشي، او اوس خو نه درس شته هم نشته، ټول داسې ناهیلي یو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا زینه که وخت چې د مکتب یا د رازی کله چې نور مکتب ته زی، د سهار خو خپل کتابونه اخلو، خپل ماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کارونو د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو په هیڅ پټوله کې د وی بي سی واده ټولنې انجینر په کم عمر کې ودیږي، آیا ویره لري چې تاسو هم په کوچنی عمر کې واده ته اړستل سي ځکه شو ونځ نور بند سول؟
په دې کې خو شک نشته ځکه چې دموږ ټولنه دموږ افغانستان ملت چې دي په همدو شرایطو باندې خپل نجونې واده کوي د نه پوهېږي خپل اولاد حقوق څه شی دي باید څه باید وکړي او دا زر تر زر داسې فکر کا چې باید هر نجونې باید زر تر زر خپل کور ته لاړه شي خپل مسؤلیت ادا کړي بچیان راوړي د ده په سر دموږ ملت همداسې یو رسم همداسې رواج لري ځکه چې تحصیل کده خلک په تو کې در اهمیت نه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې وایي د نورو نجونو په څیر د هم خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
ازادي راډیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د یو میکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتې دو سره هممهاله 4 روپۍ هیوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه په روسیه، امریکا، کاناډا او د افریقا په 2 هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس دې نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې په نړۍ کې به اقتصادي وده بیا ورو شي. تفصیل لیست مڅروان په راپورټ کې.
څو اروپایي هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوي بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانی هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26مه د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېری اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تروسه هم د ویروس ته نوی بڼې په اړه ډیر معلومات نه خبره شوی، خو څېړنې پر روان دي چې معلومه کړي ناروغان څومره جدي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبلې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوی کورونا له کبله سخت اغیزمن شول. روټرز خبري آژانس وای د کورونا د دې نوی بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندیشمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبی شوالې چې د کورونا وبال خبرې دوه کابو دوه کال وروسته بیرته راغلی وو په ټپه ودرې شي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوی بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د 2 اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره د هیواد ته سفر وکړي. اسرائیل همداراز ویلی چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژي څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ کړي د کورونا د نوی بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وای په دغه هیواد کې د کورونا د نوی بڼې دوه لومړني سب شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړي نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کورونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپای اتحادیه پر یو شمیر غړو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کورونا د نوی بڼې پیښې ثبت کړي دي. کورونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورڅخه مړه شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد. افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي اونیز خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واوري پام وکړي لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت هیلمند دی چې په دوحه کې پیل شوی خبري به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او نورو لوریو ترمنځ خبري پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی یو لومړیتوب دی. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوی په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په مرسته پر 11,000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 متریک ټونه اصلاح شوي تخمونه وویشل سوي. د عراق په شمال کې د کوردانو د پیشمرګه ملیشا ځواک 15 غړي د سړک غاړې بم په چاودنې کې ووژل سول. حمله پرون ناوخته د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې په ګرمیان ولسوالۍ کې سوي چې تر حملې وروسته وسلوالو د پیشمرګه ځواک پر یوه پوستا په حمله کې څلور ملیشا پوځیان ټپیان کړي هم دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په یوه سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. د روسیې په سایبیریا کې له یوه کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو میړه هم وایستل سول. په کیمیرو و سیمه کې تیره پنځمه نه وخته چاودنه وسوه چې د 15 ژغورونکو په ګډون د مړو شمیر یو 500 تر رسیدلی دی او په قرغیزستان کې نن پارلماني چاکنی روان دي.
زمیر خان وای کرکټ بورډ ژمنه ورسره کړې چې ستونزې حل کړي. دوه ورځې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي زمیر خان ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل د لوبو وسایل خرڅوي. نوموړي پر فیسبوک د خپل هیلمټ یا د کرکټ د خولۍ عکس خپور کړی وو او ورسره یې د خرڅون لیکلی وو. د نوموړي له ستونزې مطرح کولو وروسته د کرکټ ډېرو مینهوالو له کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې له زمیر خان سره مرسته وکړي. زمیر خان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه ورسره کړې چې مرسته به سره کوي او ستونزې به یې حل کوي. زمیر خان په 2012 کال کې د افغانستان په ملي لوبډله کې د ډنمارک په وړاندې لوبېدلی وو او له هغه وروسته په ملي لوبډله کې چانس ورنه کړل شو، خو په کورني کرکټ کې تر اوسه لوبېږي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم ډېرو ملي لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی او نورو کارونو ته یې مخه کړې ده. په غزني کې د AFC رسمي سیالیو 18 پړاو ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دا سیالۍ د جمعې په ورځ د پکتیا، ننګرهار، کندوز، پروان، خوست، غزنی او کابل د شپږو ورزشکارانو ترمنځ وشوې. د غزنی د ورزش امیر حاجی بلال مجاهد ویلي دغه سیالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي رامنځته کولو او د رزمي ورزش ته پیاوړتیا په هدف د دوو ورځو لپاره ترسره شوې. د یادونې ده چې تکړه لوبغاړو ته د غزنی ولایت د ورزشي امیریت لخوا جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ د ورځنیو لوبو سیالۍ وځنډېدې. د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ د کرکټ لوبه د کووید-19 وایرس د اندېښنو له امله بې نتیجې شوه او 15-15 امتیازونه د دواړو لوبډلو ترمنځ وویشل شول. خو اوس د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې په دې سره سلا شوي چې دویمه او دریمه یو ورځنۍ لوبې وځنډوي. د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ برخه دي چې ویل کېږي په یو بل مناسب وخت کې به وشي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو قدرمنو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم سوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوه، خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې به لومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کهله د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو، د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیلم. مو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلې وم. بیا شپه کله زنداني وم او ځانه خوشی ما خو کورنۍ او دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ وای زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0909 21 21 01. بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نیسم، خدای پامان.
بل السلام علیکم، بخبری ساته هواجم ده کندهار ولایت څخه. د ازادي راډیو ټول همکاران او دوستو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ روغ خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې پنځه کال دی کیسره جوانه یم دې په دې د لشکرګاز د کندهار تر غلې دي کچېړې کلیواز ما ځاغه او ناس خور کښې دې بوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره اړې کوي سي 0 0 2 1 2 شمیره زلګا 0 2 2 2 2 2.
بلی السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه او نیک شلونه کوم. تم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه. د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورته سوی یم. انسان سره سړی تکلیف هم لري، خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړي، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم.
4 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چې که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 6 8 0 8 0.
قدرمن اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د ژوند پیدا سوي عزیزانو پاک لې معلومات راکاوه. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي، نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکو سو عزیزانو په حق لبه ستاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو.
مالیا د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا شاه خون مسی دی د جوزجار ولایت د قوسیفې د ولسوالۍ د ترمن ولدي د کلي دی. نامبورده دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غره کدی نشانې یې دغه دی چې پر اصل مایوبه دی راستن از پر بندو باندې زخمون لري، پر سنگل باندې زخمون لري، ګوتی چنګک دي. نو دغه کثیر امارات د مسولینو یا امارات اسلامي د څاسره باندې هم دې مهرباني عامه د خپل مشت خبر راکی، او کهار ور ته معلومي هم دې مشت خبر راکی، مهرباني به خپل جایزه جن واخی، شیرینی جن واخی، مشت دې په دغه شمارو باندې زنګ وي. شفر وسو ناتیا 1530 سلور سو سلور ویشت بل شمارا شپر وسو واتیا اتش پیتا شپان شپزاویا او دا پرگرام دا چلوون که تو ایروشان سلسمی دا هیله دا چه دا غزما پیام نشر که او پخپل پرگرام که راولی و سلام ساس دایمی همکار قاری محمد ایوب پشتون.
بلی اسلام علیکم، زه محمد خالق د زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسېدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ یو سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي د خدای د پاره 0 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4. هر ورور مسلمان ته په دا اړه معلومات چې په شماره دې موږ ته زنګ ووایي. کله په چاندا پسې ده په هغه پسه باندې ګوشي د پلار نومې روزي خان ده د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي. او د ازادي راډیو د خیله کوز دا ما پیغام نشر کې وسلام.
السلام علیکم، زه خدای نزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د 14 کالو په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووشي. 0 1 0 0 0 3 2 2 8 4 1 1 شماره یار بیا تکرارم 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدمه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی و. له هغې وروسته 4 کاله کېږي چې ندرکه ده. که هر چاته پاک له معلوماتو په دې شمېره اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 1 9 1 1 1 1 1. د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنې 0 1 9 1 1 1 1 1 درې وارې 1 0 9 1 درې وارې. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمېرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 5 5 3 5 5 دشمیری تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 5 5.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصر چې تقریبا 4 کال کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی عمر یې تقریبا 39 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم تکون کی دی یعنی سبقان وای طالب العلم دی هر مسلمان ورو کې په خپل معلومات لري پر دغه څلور شمیرې د نصر تماس ونیسی بیسیم شماره 0 1 0 1 1 2 3 4 سلام شماره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات شماره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش میرا 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2 و سلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې پیغام نشي
سلامونه ونی کیلی دا رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومه له شبه از جام راځي د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیز د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي څوار نه سکاله عمر نه وي فن کالی پتان دي نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي یعنی د خپل ځاغه وي نو زما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسیم د سیم شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 6 9 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز زه شلمنی ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرینګ کورټ د خانقاه سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 5 او له شمېره 0 1 8 2 9 6 5 0 5 او بل شمېره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1 ډېر شمېرې ځل بیا 0 1 10 5 0 4 5 0 0 8 1 9 6 5 0 5 0 2 1 1 8 9 8 0 1 سلام په احترام ازادي راډیو زنده‌باد
السلام علیکم دا ازادي راډیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یې مل خوست لیدل ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورښو ایلای کاست معلومات کېږي به ماته په دیش مارې څنګه وکایسته دا 0 1 0 1 9 5 9 5 او بار د 0 1 9 5 9 5 شماره بیا تکراره وم 0 1 0 1 9 5 9 5 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو څه پیل تاسو خو وخت واړم په مخه مخه
هر السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو لسوالې څخه زنګ درته وایي ما یو ورور دی چې ناداره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیزی د شاهد نه کاوی چې بس نه شکیږي ناداره کړی زما دا غلا ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 6 5 0 1 0 4 1 6 5 دا غني د ټلیفون شماره ده سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم مسلمانانو عزتمنو زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سپلار مې نظر ګل ده په قوم لزید دا یو چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو د روزي د داتیر روزي د 19 روزي په خلاوه نو که چا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچه کې یا یو ځای شپه یې یا یو ځای باغوان یې یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې یې نو په دغو شپېرو د موږ ته معلومات را کړي د حاجي سید نور نمبر 0 9 9 5 4 4 1 یا 0 9 9 5 4 4 1 بل نمبر چې زما د مولوی محمد یوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده 0 9 9 1 4 9 9 بیا 0 9 9 1 4 9 9 او دریم نمبر امیر ګل احمد په نامه 0 9 9 1 4 9 9 0 9 9 1 4 9 9 که هر چا یا مل یا ژوندی یو درک په لاس راکوي 50,000 روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و بعد السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای مې ملک.
السلام علیکم زفیز الله انسم به هلمند ولایت نه اشتراک د خدمت یو د ماما زیر یو کال کې چې نه درک د نیم شریف لاري د پلار نوم عبد القیوم دی اول اس کال عمر له هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکو نیسي افغان د سین شمیره 0 8 10 15 35 او اتصالات شمیره 0 8 9 6 5 35 او روشن شمیره 0 2 1 1 9 1 4 1
دغه سید محمد په نړۍ د شګلو سره چې بنسم ما یو تر دې چې مبارک شونه نه یو ورته د درې چلو کال کېږي چې ته په دې اړه په یوه منځ په دې مې راځنګو چې پر اوی شپږ سال وروسته ما زه یو نوی اته دې ول شي لري دې تر لاسه کې او مونږ ته ځنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو ول سلی څخه ما ورود محمد شاه په نامه دا وکاله چې د کور نه د رسل شوې دي کنده وش کال هم لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم سپا خون دي د مشه زون نه دا ور شهر او بل د بل ورو نه د شهر د کار شو چې په هغه معلومات لري یا د خپل ما راغاو دي نو لطفا له مهربان د مخ دي کول لاندې شنو دو مرسته ما شو نسی سفر وای سفر څنګه تلور دوا ما سفر دوا شماره تکرارم سفر وای سفر څنګه تلور دوا څنګه نه سفر دوا دا زده دې لري په خپل څنګه د اخیری رس ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم. سلام علیکم
شورور موږ د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و دا واتس اپ شماره ده 0 1 0 8 0 9 3 1 5 1 دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی موږ ته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کندار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی ته هغه لونه دی چې کور نه درک دی هغه زما ورور دی او زما ورته دا سره زنګ راوي او څومره نمبر نه دی سپ کړی سفر اوسه و یو جه و 50 دنی دی شماره بیا 0 1 1 5 2 دی دا غرور دی او ما ته زنګ ووی ان شاء الله زه به خپل روز تسلیم کوم.
سلام سلام علیکم د هلمند نه علیکم ډاکټر نیول ده ما یو ورور ده دا خاوله په نامه ده شهر څه من دل یا سیر درک لري دا تکاله کې ما درک ده پر دغه شماره زنګ وای چې پر وڅ پر څلور نه سو شو شو ته په تواته نا سوچ پوش پتا تا سوات کرے گا سپر وہ سپر سلور نا سوچ پوش پتا تا سوات کرے گا خدا سامنے.
درنو اوریدونکو د همدی ورستی پیغام پاوریدل سره ستاسو د نن ورځ دغه خبرونه پایته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
زبیغه منوان شازر غری توری لما
راغي دخيان.